احمد شبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکې هر کله کوم د بخښنې نړیوال سازمان له افغان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه شوه لیده په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست له 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سه‌شنبه ورځې له برید وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یوه لویه روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووید 19 او د نری رنځ ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي دا پروژه د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص وقایع او علاج او د کووید 19 ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخو کې کار کوي تاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي د سشکاری شای عمران خان له وکیل لري شي عمران خان تیر شپه ملت په وینا کې ویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د توغندي د هغه برید مسول بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لښ تر لښ 25 کسان ووشل د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید وو چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه توغندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسولیت نه دی منلی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله د بریتانیا صدر اعظم بورس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی ازادي راډیو په منځني سپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې مو په نیمروز کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نشټې خبرو
وسمت خونه می رفتو ته مسیر را کې
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مزکو حریم ته رننه وته طالبانو ډزې وکړي
ویل کېږي چې وضعیت لا هم په پوله کې کړکې چندې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره په افغانستان کې د شوزو حقونو ته اندېښمنه ده بلورته مو په ننګرهار کې لدی خبرو چې پولیسکونو شجینه پولیسو د وسلو غونډولو په عملیاتو کې برخه اخیسته
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنیه قمندانۍ له طرفه څخه سلويش تنه زنانه پولیسو وي
د پاکستان حالات سره چنن پارلمان سر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد لپاره رای گیری کوي او عمران خان ورلمه خطر شپه وویل چې له بهر وارد شوی حکومت به ونه مني
مې ته یې امپورټډ ګورنمنت کو بالکل تسلیم نه کوم
تر نه هوبچو یو شمیر نور مطالب هم لا سدي رادیو اوریدل شي تر دې شي به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
عیني شاهدان او چارواکي وای د نیمروز په ولایت کې لا پولیس سره د طالبان او پاکستاني ځواکونو په نشته کې د پاکستان پر یو هلیکوپټر چې د پوز یو جنرال پکې وډس وشوي پوسیمه کې وی سرچینه چې د موجود حساسیت په خاطر ان غوړي نو به افشا شي ازادي رادیو ته وویل د دوړو خو په وزیت وکونه اوس مهال ته تیار سي پال کړي په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر خبر
په نیمروز ولایت کې د طالبانو یوې امنیتی سرچینه بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل چې د پنځمه ورځ د ماسپخین په 3 بجو د ډیورن کرخې پوګدو کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ نښته وشوه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لکبل نه غوړي هویت افشا شو ویل نښته د چاربرجک ولسوالۍ په یو اړوند سیمه کې هغه محل پیل شو چې یو پاکستانی جنرال لدی سیمه څخه لیدنه کوله د سرچینې په وینا د سیمه د افغانستان په قلمرو کې پرته د خو پاکستانی پوځیانو ویل چې د کلی نیمای برخه د پاکستان ملکیت دی سرچینې زیاتوي چې د نخته پر محل طالبانو د پاکستانی جنرال پر هلیکوپټر حمله وکړه چې په نتیجه کې پاکستانی جنرال ټپي شو. سرچینه همدارز ادعا کوي چې پاکستانی پوځیانو څو ورځې مخکې غوښتل پر دې سیمه اغزن سیم هم تیر کړي، خو د طالبانو سرحدي ځواکونه یې مخه ونیوله. د نښتې د سیمې یو اوسیدونکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د خپلو سترګو لیدلی حال ازادۍ راډیو ته بیان کړ.
خپل کور ته روان وم چې یو پاکستانی الوتکه زموږ د مځکو حریم ته راننوته. طالبانو ډیر ژر اقدام پیل کړ، ډزې وکړې او په توغندي وویشته. سخته نشته وسوه. هغوی ویلي دي چې موږ پر بهرامچه سیمه حمله کوو، او دوی هم ورته ویلي که تاسو حمله وکړئ موږ به یې هم وکړو.
د نیمروز د امنیتي سرچینې په وینا د طالبانو مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسیدلی دي او دواړه لوري د تیارسۍ په حال کې دي. د سرچینې د جزئیاتو له ورکولو پرته څرګنده کړه چې د طالبانو سرحدي ځواکونه تیارسۍ شوي او د دفاع وزارت امر ته سترګې په لاره دي. د پاکستان پوځ په رسمي ډول د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ننګرهار امنی قمندانی په تیرې یوونی کې په جلال آباد شهر کې د عملیاتو پر مهال د لسکونه میله وسلو او مهماتو رنیولو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنی قمندانی ویاند عبدالبصیر زابلی لازادی راډو سره په خبرو کې وویل چې په دې عملیاتو کې شزینه پولیسو مهمه ونډه لرله.
په یادو عملیاتو کې د ننګرهار ولایت امنی قمندانی له طرفه څخه 40 تنه زنانه پولیسو وې. نو کله چې به عملیاتو دفاره ورتلل نو اول به زنانه داخله دي د کلیم لا امام د کلیم مشر به ولاړو، چې کله به زنانه داخلي سوې د غوړو سبا مجاهدین داخله دل.
د زابلی په وینا پولیسو د دیش پر ژوندنیو عملیاتو په ترڅ کې نشدې 1500 میله سپکه او درنې وسلې، زرګونه مرمۍ او همدارس وسایت او پوځي تجهیزات ضبط کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای چې افغان میرمن او جونی د طالبانو لخوا پر لګیدلو محدودیتونو سربیره له نورو جدي ګواښونو سره هم مخامخ دي چې پر ژوند او خوندیتوب ناوړه اغیز کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته شزی په دولتي ادارو کې لکار او میلیونونه جونی لزده کړو به برخې شوي او شزی د سفر له محدودیتونو سره هم مخامخ دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر یو ځل بیا په افغانستان کې د خځو او نجونو د حقونو پر وضعیت سخت اندېښنه ښودلې. د ادارې پرون پر خپل رسمي ټویټر ولیکل چې افغان خځې او نجونې د دوی پر تګ راتګ، کار او زده کړو له محدودیتونو هاخوا له سختو خطرونو سره هم مخامخ دي، او دا وضعیت پر خوندیتوب او سوکاله ژوند ناوړه اغیز کوي. یو ان ایچ سی آر هم درځ ویلی دی چې د افغانستان د سوکال راتلونکو لپاره باید د خځو او نجونو حقونو ته درناوی وشي. د یو ان ایچ سی آر وایاندې شابیا مانتو د دې ادارې پر رسمي ټویټر په یو خبره شوې ویډیو کې د دې اندېښنو په اړه ویلي:
We are extremely worried about the situation for women and girls.
موخته افغان خځو او انجونو د وصیت لپاره ډیر اندېښمن یو. دوی له داسې لویو کوخونو او ننګونو سره مخامخ دي چې پر خوندیتوب او سوکالی ناوړه اغیزه کوي. افغان میرمنې د تاک را تاک او آزاد سفر، کار او د زده کړې پر ټولو پړونو د محدودیتونو له کبله زیانمن شوي دي.
په یاد شوی ویډیو کې یو افغان کډواله چې هویت یې نه دی خودل شوی هم د زده کړو لپاره د خپل لور ارمان بیانوي.
دا لور خو می شوق لري چې د ډاکټر سي، او دای وایي چې زه شوق لرم دای وایي چې آینده کې انجینر سم، مدرس وایم انجینر سم. او بس دلته پاتې نو چې غواړم چې دغه اولادونه می دلته درس وایي، تعلیم وکي، چې دغه آینده خراب نه سي، ژوند جوړ سي، لکه ما غوندې ژوند خراب نه سي.
د تیر کال د زمری په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په ډیری دولتي ادارو کې د خځو د کار مخنیوي وشو او میلیونونه نجونې له زده کړو به برخې شوې. طالبانو ژمنه کړې و چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره به لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکوي، خو د وري په دریمه د نوي تعلیمي کال له پایل سره سم د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بیا هم د نجونو پر مخ بندې پاتې شوې.
ژ
ژوند
آزادي خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
تاکل شوی دی چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. داسې ښکاري چې عمران خان له واک لري شي. عمران خان تیره شپه ملت ته په وینا کې وویل چې د ده د لري کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت ورته د منلو نه دی. عمران خان څرګنده کړه چې هیڅکله به داسې حکومت ونه مني چې د ده په وینا له بهره ورته پول شوی وي. عمران خان په ورته وخت کې د تحریک انصاف د ګوند لغړیو او خپل نورو پلویانو وغوښتل چې نن ماښام احتجاجونه وکړي او مظاهرو لاس پورې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال شاهنواز ترکزی له پاکستان له نورو جزئیات سره.
د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان ویلي دی به کله هم داسې حکومت تسلیم نه کړي چې هغه امپورټډ وي او زیاته کړې ده دی به واپس د احتجاج لارې ته راوځي.
میں تو یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو بالکل تسلیم نہیں کروں گا میں نکلوں گا
دی وای زه خدا امپورٹڈ حکومت بالکل هم نه منم زه به د قوم سره ځم زما خو پلار یا بل خپلوان هم په سیاست کې نو ما خو د عوامو سره سیاست شروع کړو دا چې د بهر راوختل شوی په سازش باندې او ډرامه روانه ده تاسو به په احتجاج کوئ
ډرامه جو هو رہا ہے آپ نے اس کی پروٹیسٹ کرنا ہے.
امپورټډ د مراد داسې حکومت لګه چې عمران خان په خپل بیان کې هم ویل دي چې هغه حکومت دی د پاکستان د خاریانو په خوخه نه بلکې د بهرنی هیواد او یا د هیوادونو په خوخه جوړ شي. عمران خان د اپریل پاته مقام ته په خپل خطاب کې دا هم ویل د ته د سپریم کورټ د فیصلې په جړیر خفغان هم شوي خو بیا هم د عدالتونو عزت کوي او دغه فیصله تسلیموي. البته زیاته کړه سپریم کورټ چې د ډیپټی سپیکر رولینګز غیر آئینی ګرځول باید اولې د حکومت په ضد د سازش په حواله هم اوریدنه کړې وي او دغه خطي کتلې وي. دا ډیره غټه خبره وه خو سپریم کورټ په هیڅ خبر ونه کړ. عمران خان بیا ویلی دی چې د امریکانې حکومت ته د وزیر اعظم د څوکنې د خواکولو لپاره دړکه میلاو شو او د پاکستان سفیر لخوا ورته د دړکو دغه خط تیره میاشت ورلېغلی شو. عمران خان یو وار بیا د اپوزیشن ګوندونو په ضد خبرې وکړې او دای هم وویل هندوستان د پاکستان سره آزاد شوی خو د هغوی خارجه پالیسي آزاده ده او پاکستان کې دغه پالیسي آزاده نه ده. نو د دې په ځواب کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مرستیال مشر مریم نواز په خپل ټویټ کې لیکلي دي د کوم بهارت چې خبره کوي هغه ته د مختلف وزیر اعظمانو په ضد 28 عدم اعتماد تحریکونه وړاندې شوي خو یو هم پکې د آئین او جمهوریت سره لوبي ونه کړې. واجپایي په یو ووټ وبایلله او کور ته لاړ. ستا په شانتې ملک آئین او قوم یرغمال نه کړ. بهارت نه مراد هندوستان او واجپایي چې پوره نومې اټل بهاري واجپایي د هندوستان وزیر اعظم وو. دا چې عمران خان د خپل خطاب په اخیره کې په ځوانانو غږ وکړ دوی باید اتوار په ماسخوتن پر امن احتجاج وکړي نو آیا دغه احتجاج نه مرادي د حکومت په ضد احتجاج وو او که د سازشي خط په ضد وو او که د راتلونکو انتخاباتو نه وړاندې د انتخابي مهمونو دپاره. خبریال او تجزیه کار شمس مومن
دے د الیکشن پوری دا خپل مومنټم چې دی دا برقرار ساتل غواړي. دا کوشش داري چې دغه نه پر روانو انتخاباتو کې فائدہ واخیستي شي. زه به هم دا خبر وکم چې دغه په شابه باندې چون کې کارکردګي هیڅ قسم نشته دی. عوام د غربت نه د ناکام خارجه پالیسۍ نه د مهنګای نه د بیروزګارۍ نه او د دې شوزونو دومره تنګ شوې دي چې ښکارا خبره ده غو په الیکشن کې مستاق کارکردګي به قتل غواړي.
عمران خان بیا وای د دې حکومت د بهرنی سازش تلاندې ختمول کیږي.
د پاکستان د سر اعظم عمران خان څرګندونه مو اوریدې چې تیر شپه خپل ملت ته په وینا کې کړی و. البته په دې راپور کې مو دا څرګندونه و اوریدې. ټاکل شوی ده چې نن د پاکستان مرکزی پارلمان غونډه وکړي او سر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت سهار 10:00 پیل شي. په پاکستان کې تمکیش د پاکستان وی محکمه د پاکستانی طالبانو یو مهم مشر چې د هند په ممبئی شهر کې د 2008 میلادي کال په برید کې پلاس لرلو تورن وو په اوږده بند محکوم کړ. امریکا د حافظ سید د نیولو لپاره د 10 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړی وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان وی محکمې پرون د لهکر طیبه د وسلوال افراطي ډلې ماسس حافظ سید د تروریستانو د مالی ملاتړ په خاطر په یو دیرش کاله بند محکوم کړ. حافظ سید په 2019 کال کې ونیول شو او له یو کال وروسته د تروریستي ډلو د مالی ملاتړ په یوه جلا قضیه کې په 15 کاله حبس محکوم شو. سید چې د متحده ایالاتونو د عدلي وزارت تروریست بللی وو او د $100 million جایزه یې پر سر اعلان شوی و، د هند په ممبئی ښار کې د 2008 کال په خونړی برید کې په لاس لرلو تورن و. په دې تروریستي پیښه کې 168 کسان ووژل شول، خو نوموړي هیڅکله د دې برید په تړاو محاکمه نه شو. حافظ سید لهکر طیبه ډلې ماسس و چې له کلونو راهیسې یې د کشمیر په لنجمنه سیمه کې وسلوال فعالیت کوو. د حافظ سید مدافع وکیل نصرالدین نیر ویلی دی چې نوموړی به د حکومت د امر پر اساس د بند 15 کاله دوره به په خپل کور کې تیروي. خاغلی نیر زیاته کړه چې سید د حکم پر وړاندې د سنا غوښتنه هم کولی شي. د پاکستان حکومت په 2019 کال کې د سید له نیولو وروسته د ده د اړوندو جوماتونو، ښوونځیو، مدرسو، خیریه ټولنو او نورو جایدادونو پراخه شبکه هم مصادره کړه.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې 1,000,000 حاجانو ته په 6 کال اجازه ورکړي چې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د کورونا وباله عمله پروسش کال 18,000 کسانو په دې مراسمو کې برخه واخیسته چې ټول هغه کسانو چې د عربستان په داخل کې وو او په دې مراسمو کې ګډون کړی وو. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د حج په مراسمو کې شاوخوا 2,500,000 مسلمانانو هر کال برخه اخیسته. سش کال یو بل بندیز دا لګېدلی دی چې هغه کسان چې عمرونه یې تر 15 زیات دی حج ته نشي ورتلی او تر دې عمر شکته چې په مراسمو کې برخه اخلي باید د کورونا بشپړ واکسینې کړی وي. د کورونا تر خپرېدو مخکې به د سعودي عربستان د چارواکو په وینا د حج او عمرې له درکه دغه هیواد هر کال $12 میلیارد ترلاسه کول. د جرمني حکومت له خپل هغو وګړو او شرکتونو سره د مرستې اقدامات اعلان کړل چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو له کبله زیانمنېدای شي. د جرمني مرستیال سرلیاسم او د اقتصاد وزیر روبرت هایک پرون په برلین کې په یو خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه او زیاته کړه چې په دې جګړه کې د اوکراین بریا د اروپا لپاره خورا مهمه ده.
اوکراین باید دا جګړه ونه بایلي. روسیا باید په دې جګړه کې بریالی نشي. جرمنی او اروپا باید د اوکراین د ملاتړ لپاره هر منطقي اقدام چې لازم وي ترسره کړي.
روسیې د فبروري په 14 پر اوکراین بې دلیله یرغل وکړ چې لا هم دوام لري. د روسیې له دې اقدام وروسته متحد ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر ماسکو یو لړ بندیزونه لګولې دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټوالای سي. شمیره دا ده 0042 022 11 2415. شمیره بیا وایم 0042 022 11 2415.
په جاپان کې د یاکوزا په نوم د یو جنایي ګروپ اړوند څلور غړي په متحده ایالاتونو کې په دې تورن شوي چې درنې وسلې له مخدر موادو سره تبادله کولې. د امریکا د متحده ایالاتونو فدرال څارنوال اعلان کړی چې دا کسان تیروني په نیویارک ښار کې د مخدر موادو پر ضد مبارزې د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د څارنوالانو په وینا د مخدر موادو پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو د فدرال ادارې یو مامور د وسلو د پیریدونکو په جامعه کې او په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو له پوځي اډو د ترلاسه شویو له ځمکې څخه هواته د توغندیو د معاملې په نوم د ډلې ته نفوذ کړی و. د محکمې د اسنادو لمخي یاکوزا یو نړیواله جنایي شبکه بلل شوې چې په جاپان، تایلند، میانمار یا پخوانی برما، سریلانکا او متحده ایالاتونو کې فعالیت کوي. راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موسه اجمل انت هر کله کوم. نړیوال بانک تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغېزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی. د دې سروې موندنې ښیي چې ډېر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپلو توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخ شوي او مجبور شوي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکمه کړي او خپل یو شمیر کارکوونکو ته ثواب ورکړي. اساسي علت څه دی؟ په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو له کارپو دریا خان بهیر سره احمد شیبر مرکه کړي.
د لایل د مشخص دي یو دا چې د انرژي نشټون دی په افغانستان کې، د کافي اندازې برېښنا نشټون بل دا، د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، یو بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلی سیاست سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ په رسمیت پیژندل دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل په راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپله سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوي دي، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 15% لوی شرکتونه. لدی سره بزرګونو کارګران هم بیکاره شوی دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې وسلی شي؟
دا غفلی اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ تم لاسرسي نه لري، دا دلایل همدغه شی دي. یو خدای افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلی بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختیاو دي، به ورسته دا دوی راځي واړه تشبثات، واړه کورونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې تاریخ په خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي. بازار کې اوس فکر وکړي کافي اندازه دغه شته، ارزش ته، یعنی د خوراکي توکو، البته د نورو توکو نه، نور شی پیر پرول ډیر کم دی، مثلا ساختمانی مواد نوشن، اما د خوراکي توکو کافي اندازه ارزش ته، تقاضا کمه ده. تقاضا دلیل امدادی شه دغه کارخانه
بهیر صاحب، یعنی وبخشه، یعنی استاسو مطلب داده چې کارخانه وترل شوي، شرکتونه تجارتي وترل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي؟
بالکل، دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. تاسو فکر کوي دا د اقتصادي مسل داسې دي، دا خو یو نتورک باندې دی، دا یو د بل څه کړی دی، ټولې واسلې دي. تاسو فکر وکړئ چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه ماشی چې دوا نه خسته، دا بازار ته مراجعه و نکه. په دې معنا که به ډیر عامیانه ډول وایم، آقا یو څوک چې ترکاری پلوری په یو کراچۍ پسر، نو خود ددن هم چون تقاضا نشته، سطح د خرید چې تقاضا نه، که داغه په کار بارم تاثیر رو که داغه په کار بارم تاثیر که آقا رو رو دخپل هم آقا وره سرمه چه دا آقا هم دلاسه ورکی.
دلتا دغه کارگر چه کاری للاسه ورکده ده؟ ممکن یو کال بعد بیرته د تکار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم د تکار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیسته، دا څنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات وشت مهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځ د کار پات کی، یعنی یو ورځ زائد نه کی، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې معنی مثلا نن یو ورځ، نن ورځ د کارګر بیکار پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر که یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی. او د ده بیرته احیا کول هم دا ډېر سخت دی. فکر وکړئ تاسو یو تعداد خلک دي، ډېر یو وړوکی بزنس ځان ته، ډېر کم پیسې، مثلا د 50,000 افغانۍ دپاره یو وړوکی بزنس ځان ته جوړ کړ، خو دوی پیر و پلور ونه شه، دا ورو ورو دغه پیسو نه یې مصرف کړه، سرمایه د لاسه لاړه. کله سرمایه د لاس لاړه د بیا ته دوباره بزنس کولای نشي. کله چې بزنس کولای نشي دا مجبور دی چې یوځای کې ودرېږي د یو کار لپاره. او تاسو وګورئ چې د اشتغال سطح په افغانستان کې تاسو سره باید ووایم چې دا اته صفر ته تقرب کړی، یعنی کارموندنه ډیره کمه ده په افغانستان کې.
بهیر صاحب، نو تاسو څه پیشنهاد کوئ چې څرنګه کېدای شي چې دغه کارخانې، دغه وړې یا متوسط شرکتونه او یا هم لوی شرکتونه بیرته عادي فعالیت په افغانستان کې پیل کړي؟
یو دا چې خارجي عوامل دي، یو کورني عوامل دي. البته دا یو بل سره ارتباط لري. د افغانستان په رسمیت پیژندل د اساسي خبره ده. تر څو چې دا مسله حل نشي او د نړیوالو پانګوالو توجه به دی خو کم یو د خلکو اعتماد هم بکمی، ټول خلک به زیات نه کوي چې خپل پیسې مصرف کړي په افغانستان کې یو پانګونه وکړه. دا ښه به دی چې د نړیواله ټولنه هغه مرسته چې افغانستان ته کوي دا په هغو پروژو باندې مصرف کړه چې د کې د خلکو ته د کار زمینه مفایده شي. تاسو فکر کوئ دا پیسې د 2.4 میلیارد 5 میلیارد شي د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان بېلابېلو برخو کې بشري مرستو ترنوان لاندې مصرف شد. دا هغه بشر دوستانه مرستې دي. دا پیسې په هغه ځایو لګول شوي نه دي او مصرف شوي نه دي چې د خلکو ته د کاروبار زمینه، د کسب و کار زمینه مساعده شي. یعنی خلکو ته عایداتي منبع نه جوړیږي. دا یو مقدار یو کڅوړه در ردی خلکو ته کې دوه میاشتې دغه مصرف کوي، بل دغه بیا د صفر ته تخرب کوي. نو ښه به دی به حل لارې داده چې افغانستان کې حاکم نظام البته اسلامي ما را دوی د نړیوال سره تعامل کې شي، دوی یو مشخصه طرح نړیوال سره وړاندې کوي د تعامل او د متقابل اعتماد فضا را منځ شي، تر څو چې هغه پیسې چې افغانستان ته راځي دا په پراختیا او غټو وړو پروژو باندې مصرف شي، خلکو ته د کار زمینه مساعده شي، خلک چې بوخت شول د دوی د امنیت کې مثبت تغییر راځي، د خلکو په اجتماعي ستونزو کې مثبت تغییر راځي او خلکو ته عایداتي منبع جوړیږي او دوی کولای شي چې د خپل د دغه عایداتي منبع له طریق بازار ته مراجعه وکړي. کله چې بازار ته مراجعه وکړي ته د عرضې او تقاضا مسله دا ستونزه چې دام حل کیږي او د افغانستان اقتصاد ورو ورو حداقل مدیریت کیږي.
په برتانیا کې میشت اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیرو چې په افغانستان کې د خصوصي سکتور او خصوصي پانګونې پر ستونزو غږیده. زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي.
ازادي راډیو پلانډو چپو.
ازادي راډیو پلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ شمیر پیغامونه مخترعقلی سوې را اخلو.
د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. اسلامیار خوسته ما له خوست څخه په خوست کې د لار پرتول سولې خصوصا د نظر شکوټول سولې اړوند لار پرتول سیمه کې انټرنیټ شبکې کار نه کوي. نو اسلامی امارات د لوړ پورو چارواکو څخه مده هیله ده چې زر تر زره زموږ په سیمو کې دستګي فعال کړي تر څو خلک له ستونزو څخه خلاص شي. والسلام.
سلامونه ټولو ازادۍ رادیو ته کوم په دې هیله چې راتره جوړو بوي. زه نذیر رحمان د خو نذیر رحمان صبرناک لا خو څخه د ګربز سیمه څخه سره مضبوطه والی لرم او مونږ ته دا غستون د چې نه مکتب شته او نه روختنی نشته. مونږ چې مکتب ته زو دوه نیمه ګمټه مزل کوو. مونږ د چرواکو نه دا غوښتنه ده چې څوره ته سکولونه راته منظور کړي، ځکه چې مونږ ته ډیر تکلیف دی.
زه محمد نبی د خوست څخه ستاسو سره خبرې کوم. دا چې په اوس وخت کې په ټولنیزو او اجتماعي رسنیو کې بعضی ویډیوګانې ترلاسه شوې او په هغه کې بریښي چې په ایران کې زیات تعداد افغانان د سخت ظلم او زور او زیاتی لاندې دي او بعضی حتی په شهادت هم رسیدلې دي. هله دا د افغانستان اسلامي امارت په دې اړه خپل کلک او جدي دریځ څرګند کړي تر څو ټول افغانان په ټول نړۍ کې په هر هیواد کې با عزته با وقار ژوند وکړي. والسلام.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره. زما همکاران د ازادي رادیو په نورو خبرونو کې در سره ملتیا کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو چې پکتیا ته ځانګړی شوی دی. مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان لافان کډوالو سره د ایرانی چارواکو پر ناوړه چلند سخته اندېښنه شوډلې ده. په جنوبی آسیا کې د دې سازمان کمپاینری سمیر احمدی پرون پر ټویټر ولیکل هغه افغان وګړي چې د اګست 15 وروسته ایران ته تللي د تبعیض ناوړه استفادې او تشدد له بیلابیلو ډولونو سره مخامخ شوي دي. د میرمن حمیدی په وینا زرګونه افغانان د ایران د سرحدي پولیسو لخوا افغانستان ته ستانه شوي او ډزې پرې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د مشهد ښار په امام رضا زیارت کې د چاقو په وسیله د سیشنبی ورځې له بریټ وروسته پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي. په افغانستان کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې په مرسته په افغانستان کې یو لوی روغتیایي پروژه تر لاس لاندې ده چې د کووېډ 19 او د نری رنس ناروغیو د مخنیوي پر هڅو تمرکز کوي. د سفارت چې اوس مهال په دوحه کې فعالیت کوي پرون پر ټویټر ولیکل چې د عافیت په نوم د روغتیایي پروژه په افغانستان کې د یو اس ایډ لخوا د صحي علومو د مؤسسې په همکارۍ فعالیت کوي. دا پروژه د نری رنس یا توبرکلوز د تشخیص، وقایع او علاج او د کویرډولس ناروغي پر ضد د واکسین د چمتو کولو په برخه کې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پاکستان مرکزی پارلمان نن غونډه وکړي او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کولو طرحې ته رای ورکړي. دا غونډه د اسلام آباد په وخت د سهار 10 بجې پیل شي. د سشکاری شای عمران خان له واکل لري شي. عمران خان تیر شپه ملت په وینا کې ویل چې د لری کولو لپاره د هڅو په پای کې د اپوزیسیون حکومت دته د منلو نه دی. اوکراین او متحدانو روسیا د اوکراین په ختیځ کې د تخوندي د هغه برید مسوله بللې ده چې د ریل ګاډي پر یو تمځي وشو او لش تر لشه 25 کسان ووشل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ویلي دي چې دا پر ملکیانو یو عمدي برید و چې 300 ملکیان یې ټپیان کړي هم دي. د اوکراین د ریل دولتي کمپنۍ ویلي دي چې پرون د کراماتورسک پر تمځي دوه تخوندي هغه وخت ولګېدل چې ملکیانو هڅه کوله له جګړو وتښتي. د روسیې دفاع وزارت او کرملن د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په ټویټر کې دا برید د روسیې له لوري یو بل وحشتناک جنایت بللی دی. د فرانسې حکومت دا د بشریت ضد جنایت وباله. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن څرګنده کړه چې دا برید هیڅ د منلو وړ نه دی.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. پکتیا د افغانستان په جنوب ختیځ کې له هغو ولایتونو دی چې په شمال کې له لوګر ولایت، په لویدیځ کې له غزنی، په شمال ختیځ کې له ننګرهار او په جنوب کې له پکتیکا سره پوله لري. پکتیا له پلازمینې کابل څخه 115 کیلومتره فاصله لري. مرکزی ګردیز شار دی. زرمت، سید کرم، څمکنی، شواک، ګردد، سیړی، جانخیل او احمد ابای څو ولسوالۍ دي. په طبیعي ځنګلونو او ورشوګانو شین پکتیا له هغو ولایتونو ګڼل کېږي چې د ډیرو په باور د نورو ولایتونو پرتله د بیا رغونې کارونه پکې کم سوي دي. زیات کارونه خلکو په خپلو شخصي هڅو په دې ولایت کې ترسره کړي دي. په دې پروګرام کې په پکتیا کې پر سویو کارونو، ستونزو، لاسته راوړنو او پلانونو خبرې کوو. د ولایت په پروګرام کې مو نن میلمانه دي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. په پیل کې مولوي خالق یار احمد زید، تاسو تروزو په ورستیو اتو یا او میاشت کې له ورستیو تحولاتو سره په پکتیا کې څه کارونه ترسره شوي دي؟
ښوونځي پرانیستي دي. لومړي سره دغه راز فرغنیز چارو کې د ښوونځي او دغه راز د چاپېریال او نورو ریاستونو لپاره اړوند پروژې چې څنګه لري پاتې هغه تقریبا بشپړې شي. ډېرې نورې پروژې بیا احیا شي او تر څنګ یې راتلونکي کال ته نوي پلانونه جوړ شول. په ټوله کې څه وایو چې د پکتیا ولایت ټول ریاستونو کې هڅه کېږي چې ولایت عامه خدمات په ښه توګه معیاري بڼه باندې وړاندې.
خلقیار احمد زی په پکتیا کې قومي تړونونه هم سته چې بیلابیل دودونه سته چې د شخړو د هواري په برخه کې دوی همکاري کوي. ځینې تړونونه سته چې د بیا رغونې په چارو کې هم ولس ونډه اخلي. د دغو تړونونو په مرسته څه فکر کوي چې څومره کارونه به تاسو وکولای شئ بشپړ کړئ؟
نو دا هغه ټول تفکاتو سره د دې چې ګام اخلو د ولس خوښه د ولس مطمئني تر څو چې عامه خدمات په ښه توګه او معیاري بڼه باندې وړاندې شي. بلې موږ سره خلاص همکار د په تمامه معنا باندې په هر ارته کې همدا اوس یو کوچنی بیلګه به ووایم چې د ښاروالۍ لخوا د ګردیز ماستر پلان چې شاوخوا لسیزې وړاندې د داود خان په واکمنۍ کې طرح شوی و د هغه د پلي کولو چارې روانې دي. په دغه برخه کې موږ سره یوازنۍ ګام چې اخیستی هغه ولس ده چې فعالانه ونډه راسره اخیستې ده.
ډیره مننه احمد زید صاحب. ډاکټر عبدالهادي حماس هم را سره دی، د پکتیا لیکوال او مدني فعال دی. حماس صاحب، څه فکر کوي چې په پکتیا کې سوي کارونه څومره د قناعت وړ دي او څه کارونه ته ضرورت تاسو احساسوي؟
تر ټولو مهمه مسله د امنیت و چې امنیت سرتاسري په ټول افغانستان کې د افغانستان پکتیا کې قائم شوی ده. او یو شمېر هغه ستراتیژیک پلانونه او هغه مثلا د ښاري پراختیا پلان چې هغه مخکې خلکیار سبب دغې یادونه وکړه چې هغه ماسټر پلان تطبیق کول دي، چې هغه په تېرو حکومتونو کې موږ ډېرې شاهد وو چې ډېر زیات زور یې ووهه. هغه تېرو حکومتونو حتی نظامي مداخله به یې کله کله وکړه، خو په پلان کې دوی بریالي نه وو، پلان یې نه شو پلی کولی. ولیکن نن تقریبا په ټول د دریو میاشتو یا تقریبا د شپږو میاشتو کې تقریبا اویا فیصد ماسټر پلان تطبیق شو، چې په دې سره خلکو ته د ښاري پراختیا کې د کار او بوختیا زمینه برابر شوه. خلک په نوي ځایونو کې دوکانونه جوړ کړل. ولس رضایت هم تر ډېره حده پورې.
بله، اما صاحب، تاسو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو یادونه وکړه. مولوي خالقیار احمد زی، امنیتي وضعیت سم دی؟ د مچلغو بند د رغونې او د پرانیستي یا د فعالیت د پراختیا لپاره څه پلان تاسو لرئ چې څه کوي؟
مچلغو بند او نور غنیز پروژې ټول تر کار لاندې دي. سمو د وړاندې موږ یو هیئت للی او مچلغو بند سیمې ته هغلته هغه موانی او ټول شیان وسنجول او د دې تر څنګ هغه پرمختګونه چې څو کولای شو. موږ دغه د اوبو لوی ستر بند د پکتیاوالو د ټول ولسونو په خدمت کې برابر کو. نو هغه ټول لارې چارې سنجیدلې دي. ان شاء الله د زمانی پلان کې راتلونکی روان کال چاري دې بڑا سفر سي. البته دې خلانه چاري دې دغه بند پر حسابي هم دي.
بل احمد صاحب، د بند رغونی چاري بلا بلو شرکتونو ته سپارل شوی، روسي شرکت هم په دې کې داخل و، نور شرکتونه هم، امغه شرکتونو به دا کارونه مخته وړي که تاسو نوي تړونونه کړی دي؟
بلې، تر اوسه پرې کوم شرکت سره چې نوې تړونونه د لاسلیک شوی، کوشش کوو که پخواني شرکتونه دلته پاتې وي له هغو سره هم خبر روان دي. البته پخوا خو دغه پروژه څو لاس خرڅ شوی وه او خرڅېدله. په دغه پروژه کې دومره فساد شوی ده که له ارزونې سره سمې درته ووایو چې څو بندونه هم په موازي توګه باندې جوړېدای شوی همغو لګښت باندې. خو د سره د فسادونو سره سره تیرو ولسمشرانو که ووایم بیا انتخاباتي کاندیدانو یوازې د بریا لپاره همدغه سوچه یې پکتیاوالو ته ټاکلې وه که چېرته زه بریالی شم زه به تاسو ته د مچلغو بند ورغوم. خو متاسفانه چې ټولو ولسمشرانو چې دلته تیر شول د پکتیاوالو رایې ټولې کړلې، نه یوازې کار پی ونه کړ بلکې په ټپو باندې هم ولاړ ده.
نه منتظر یو د اوریدونکو ټلیفوني تماسونو ته. یو اوریدونکی رخصه وای دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خبروکم دی رات خپل یو محصل ما اوس پر رخصه وایم نرسنګ د وخت څخه ما اوس په دې یو ځای هم کوم چې دوی د خپل مشرانو کوشش تا ودی یا نو چې دا طالبان حکومت چارواکي ما غاغه ورې دي چې باید د جنتی مکتبونو خلاص کړي د پروګرام خلاص خلاص دا د ملت پښتنه ده زه پر دې خپل خپل پای خپل خراب کړي دا دې په ضرر او څنګه دې په لوی ما په سپټال کې
مهرباني وکړئ آزادی رادیو ته
زه یو دوه سوال لرم یو دا چې په خو وخت کې ډیر زمکه چوي او بیا خاص کر د ګردیز په خو شا کې دلته ډیر زمکه غصب شوی خلکو غصب کړي وي هغه زورواکي چارواکي چې مثلا دلته وو هغه غصب کړی وي آیا د هغه په ارتباط باندې د غزمکو په ارتباط باندې دوی کوم د سجدي ګام اخستای دی چې اختیار هم چې ملت ته ښکارا کړی چې اسلامي امارت دغه لستر وړنه کړی دویم سوال ته دی چې دلته چې تاسو وګورئ په کابل کې وګورئ یا په مشرقي کې وګورئ یا مثلا د کابل په مختلفو ناحیو کې وګورئ زمنګ پکتیاوال ورونه چې هغه مثلا د دولسم سنه فارغ شوی نه دی هغه شاګردان دي دوی دلته راځي درسونه وي اول ته په لوري پروتو لسوالیو کې چې د درس میتود چې د ډیر خنه ده نو هغه مجبوریږي چې دلته راځي کوټی نیسی او دلته وسیږي مصارف کوي خپل شخصي څه وجه کېدلی شي چې مثلا نلته د بودیجه هم پوره معرف دي هم چې د تقویې یو هغه کوم بودیجه چې ورته د مرکز نه ورکول کیږي هغه مرته ورسیږي لیکن بیا هم چې لوري پروتو لسوالین خلک راځي د درس نه شکایت
بل اوریدونکو کې کپلاین کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه د دې نظر اخلو ولایت په ولایت پروګرام دینند د پکتیا پر وضعیت خبرې کوو تخنیکی همکار شریک وي چې اوریدونکو نسته احمد زای صاحب ځینې سوالونه تاسو ته راځي وکړه څه هم ځینې د پروګرام له موضوع څخه به هر وخت بیا هم تاسو که خپل نظر څرګندوي
نو د مرکزی ادارې سره د مرکزی ادارې له تفاهم او د غوډ جاجن ورسته ان شاء الله په پکتیا کې خلاصه چې ټول خوانیز مراکز انجن لپاره پرانستل شي البته د ذکرو لپاره ټول خوانیز مراکز حتی په لور پروتو کې هغه سمو کې څنګه تا خو تعلیمي مراکز نو هغه ته هم پرانستل شوی دي د په هنتونې یادونه ورور وکړه چې په هنتونې باید خدمت ورته وشي ان شاء الله خدمات ورته روان دي پکتیا یو له هغو ولایتونو نه ده چې ستر په هنتونې لري او ټول استادان هم په ځای باندې دي د په هنتونې نفرات فراغت غونډې روان دي هر ورځ د یو په هنتونې یو فراغت غونډه دایریږي په تاسو موږ کې یادونه وکړه ان شاء الله ټول ریاستونه د زراعت څخه موږ کې غصب شوی دي او ښاروالي ده او نور ورګانونه دي د هر ورګان اړوند ځمکه چې هغه سب شوی ده ټول په جديت باندې اخته دي قضای امارت په نامه باندې یو اداره ورته ځانګړې شوی ده هغه اداره هڅه کوي چې ټول هغه املاک دولتي املاک چې هغه مغصوبه دي د یو چا تر کنټرول لاندې راغلي دي هغه بیرته دولت ته وسپاري کوشش کوي چې ځوانانو لپاره هغه باسواد ځوانان تکړه ځوانان چې هغه لري پرتو سیمو کې اوسېږي هغه ته ښوونیز مراکز د دینو خیریه استاد کمیټه باندې پرانیزو او تر څنګ په نورو برخو کې هم ځوانان سره همکاري وکړو
ډیر مننه ډاکټر عبدالهادي حماس ستاسو نظر څه دی چې نور کوم کارونه په پکتیا کې باید تر سره شي د حکومت لخوا
ستوند چې په پکتیا کې مخصوص کېږي را بیکاری ده خصوصا د ځواني طبقه چې هغه تعلیم کړی ده او پونتونی ویلې ده او لوړې زده کړي دي د ملت سرمایه په دې باندې مصرف شوی ده ولیکن دوی بیکاره دي دوی ته د لپاره کار نشته ته کار کول پیدا کول ډیر زیات اړین دي ځکه چې دغه خلک چې زموږ ملي سرمایه ده دا خلک چې زموږ پانګه ته لګول شوی ده دا خلکو د ورچا او د دوی د استعدادونو او د دوی د هغه کاری فرصتونه چې دوی لري دغه نه په کتنې سره د ملک د دغه هیواد د پرمختګ او دغه هیواد د فراتونکو لپاره دوی ته باید کار زمينه برابر شي.
مهرباني وکړئ آزادي رادیو دا ولایت په ولایت پروګرام
مننه د امارت لمشرانو چې موږ دا غواړو چې موږ ته د مکتبونو خلاص کړي دینجنو موږ ډاکټر او ته انجنیر او ته هرڅه ضرورت لرو دی خو ته موږ غزنی کې وس خزینه ډاکټر ډیره کم دی اته د موږ د ولسوالي ټول زنانه مریضان چې ټول نارینه وته منډي ورويږي نو د ماي امارت لمشران شدا خواهش ده چې انجنونو ته مکتبو ته اجازه ورکي او ولاړ شي ولې سم ډیر اړتیا ورته لرو
بل اوریدونکو کې کپلین کې دوی ته ورزو د دوی نظر به وورو مهرباني وکړئ آزادی رادیو د تاسو ته مسرخ شوی
احمد حمد در سره پارٹی ته ملغمان نه اول دې بختره مل تاسو نه ده لکان ده
دا ولایت په خبرونو کې تاسو لغمان د ډیر کم وخت ورکوي ګاونډي یو مفتو ته راځي خو د ډیر د کې نه خواړ شي سدا سو د چارواکي ناظریږي
چارواکي ناظری مشکل هم دغه چې زیات وخت چارواکي نه ورته حاضریږي په دې خاطر بیا نو څه کولای شي پروګرام پلان کو
ملمنو نه مستا پختنه د پکتیا په شمول په ټول افغانستان کې اسلامي امارت څومره برلاس ښکاری چې دا د برق مشکل حل کی ځکه چې ولس خو یو برق سره کارم پیدا کیږي او نور اسانتیا هم راځي ډیر غټ مشکل دا ولسونه مخ دي
ډیر مننه د برښنا پر مسله به ورسته د پکتیا چارواکي خپل نظر څرګندوي بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس هم رخصوي دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
مغربي پکتیا د میلمانو څخه نن دوه چې موږ غوښتنه لسی پکتیا په شمول ټول افغانستان کې څونځي باندې ځینې کړو ایا د دې استادانو کومې د دې خدمتونه استادانو
یو وريدون کې پلان کې د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ولایت په ولایت پروګرام
سلام علیکم ما یو د پښتنې مولوی صاحب نه یو خدای دې اطلاعات پر هنګ د لیکوالانو په حساب باندې کتابونه مې تابونه چاپ یې کنه چاپ یې او دویمه پښتنه دا ده چې دا د زنانه او د پاره د مجتو کې دا د جمع باندې منځونه او د دې او د پاره کوم ترتیبات مولا کې
احمد زید صاحب کابل د غدنجونو مسلې تر اوسه په پکتیا کې لمخ کې هم د شیزنس د کوونکو شوونکو روغتیا پالو او ډاکټر شمیر کم وو په دې برخه کې ستاسو پلان څه دی کډنجونو شونځي پرانستې نیو یو د ستونزو خو د وخت په تیریدو سره نور هم پراخیږي
بلې زه به د مسلې ته ټولیز ځواب ورکم چې پکتیا رښتیا هم تیر اداره کې دنجونو شونځي واجې پر مرکز یا د ورسالو تر مراکز پر تړل دیو ان شاء الله د مرکزی ادارې له توافق نو ورسته به د انجن خوونځي ټول هغه لرو پټو چې متهم ورسیږي چې هغه ته اوسه پر حتی د ذکر خوونځي هم پر معنا باندې نسکه او بل مسله د روغتیا په دغه برخه کې هم یادونه کوم چې تیر ادارې کې د روغتیا په برخه کې زیات ستونزې شوی هغه د فساد لامل راټی شي شوی که څه هم لري پټو چې مو کلینیکونه ایجاد شوی او تر څنګه حوزوی روغتون هم فعال او فساد تر دې کې چې پرې وو چې هیڅ خدمات یې د نش برابر وو او ست الحمدلله یو خبر خدای دې چې حوزوی روغتون ټول یو 35 بستریز روغتون وګرځول څه هغه مخکې په څلورو برخو باندې ویشل شوی وو همدا اوس موږ د زرمت په ټټنک کې مچو دي بلخیل سیمه کې سیده خو سره سرحد لري جانخیل او نسالی کې او تر څنګ نور هغه نور تاسو سیمه کې شاوخوا نه کې بنې کولې ایجاد او البته د فیومای مستیق کاری باندې تر څو پرې چې هغه خلک چې هغه لري پرتو سیمه کې پراته دي روغتیاي وضعیت او دغه کې چې تر څنګ روغتیاي خدمات هم مساعد شي د معارف برخه کې د نجونو خوندې به ان شاء الله مغره کوم چې کیږي او بل څه خبر دا دي چې د معارف برخه کې موږ د استادانو کمې درلوده لند وخت به ان شاء الله د 2500 شاوخوا کې نوي استادانو لبه از موینه وخت لسی رقابتي از موینه ترسو هغه کووندوی ته ځغلتا معلمانو دي فون کو شتون پکې کم رنګ ده هغه ته سلام ولادت دي برښنا مسله چې الحمدلله برښنا پښتیا کې فوق العاده فعال ده تقریبا په 30 ساعتونو کې کوه یو څه دغه کم پریکيږي موږ هڅه پیل کړې ده چې پکتیا اکثریت ښوونځیو ته موږ کتابتونونه ورسو په دغه برخه کې موږ له رضاکارو ځوانانو له حتی د خپل رسمي کارکونکو له غواړو چې په کلیو کې او په ښوونځیو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د خلکو نه کتابونه راټول کړي او اړوند ښوونځیو کې لوی لیسو کې کتابتونونه ورته مساعد جوړ کړو په دغه برخه کې موږ یو پلان باندې کار پیل کړی چې ان شاء الله پکتیا او په دې برخه کې د هواد څخه چې ابتکاري ولولو به وي په پکتیا کې د مرستو د ویش بهیر دغه چې مساعد شوی ده تقریبا درې ریاستونه ورته ځنګړې شوي دي د هغوی لخوا سروې کیږي
بله احمد زید صاحب لپکتیا هم له خبریالانو سره د زور زیاتی راپورونه په دې ورستوي کې ورکول سوي دي څه ژمنه کوي چې د دې لړۍ د بندېدو لپاره به تاسو خپله څه اقدامات کوي
پکتیا یو لوګو ولایتونه چې الحمدلله هیڅ رسمي تهجد شوی دا نه کوم چاته مشکل جوړ شوی دا البته دینو رسنوي تبع لارښوونه شوی وي البته هغه د تهجد په معنا باندې نه ده نه کوم خبريال نیول شوی او نه کوم خبريال ته ګواښ شوی دا هم دا اوس په پکتیا کې څلور خګیز رسنۍ خصوصي او البته شپږ خګیز رسنۍ چې دوه څنګه نوې ولسوالۍ کې دي او څلور په ګردیز کې دي دا خصوصي فعالیت یو
ملي رادیو فعال ده او ترڅنګ محتروانه دي چې هغه چاپی نشرات خصوصي نشرات هغه ته هم کوشش کوو چې یو ابتکار ورکړو تر څو پر افغاني خپرونه بیرته احیا او پیل کړي.
د نن پټان څخه وسم کله نه کله د امنیو راپورونه ورکول کیږي، اوس وضعیت څنګه ارزوي په دې ولسوالۍ کې تاسو؟
ڈنڈی پٹان ولسوالی مرکزی حضرت سرحدی ولسوالی دا پیغ ولسوالی کے سمو دوران جی البتہ تشنج رامن تصوی و جی دو قومن ترمنز سیاغا ہم حل سے البتہ نور کم دیشے لو پیخ نست جی گوانڈی ہوا سر ہم کپلا بانی کم دیشے پیخ ندر رامن تصوی چی دفاع موڑی بی
دیر مننا ڈاکٹر عبدالحادی حماس تاسو ترازو پا پاکتیا کی پا پاکستان نئی روپیو یا کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي لپاره کمپاینونه وسول، دغه کمپاینونه کومه نتیجه ورکړي؟
دغه د پاکستاني کلدارو راځیدل چې مثلا افغانستان تقریبا یو شل کال کېږي چې د ترویسي په پکتیا کې مثلا هغه ټول سرحدي ولایتونه چې خوست دا مثلا ننګرهار دا او نورې بعضې هغه سیمې چې ایران ته نږدې دي هغوی مثلا تومن هلته راجو بار بار موږ زه د دې شاهد یم چې په تېرو وختونو کې د دې لپاره کار اوس ډېر زیات خلکو ته خلکو شکنجه کړل او کته او پورته خو بیا هم په دې باندې څوک ونه توانېدل. ولیکن دغه وروستي حالات چې تقریبا د اسلامي امارت د راتلو نه مخکې تقریبا یو شپږ میاشتې مخکې ترویج هڅه یې وسوله او تر ډېره حده پورې افغاني رایج سوله، خصوصا په ښار کې مګر په هغه کې په ولسوالیو کې دومره زور وانه خسته.
بلې، حماس صاحب په پکتیا کې وخت نا وخت د قبایلو ترمنځ، د قبیلو ترمنځ، د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کیږي چې بیا وروسته د قومي تړونونو یا تړو په مرسته حل لارې ورته موندل کیږي. دغه ستونزه اوس د پخوا په نسبت څه فکر کوي چې زیاته سوې که کمه سوې ده د شخړو مسله؟
ونه پکتیا خو قدرمنه دی، مرکو او د جرګو وطن ده او دلته ځانګړي دودونه او ځانګړي کلتورونه کلتور د چارات مثلا د نورو ولایتونه د افغانستان د تقریبا څلور دېرش ولایتونو نه مثلا د پکتیا ځانګړي ده. زیاتره پیښې د تاریخ په اوږدو کې زیاتره داسې پیښې چې ډېر زیاتې مغلقې وي او ډېر زیاتې پیچیده وي همدغه د قومي جوړښتونو د غښتتیا له امله او د هغوی د د دې پیاوړتیا له امله هغه حل سوي دي. د تاریخ په اوږدو کې دا کارونه سوي، حتی یرغلګرو د زبرځواک او کلم چې انګریزانو مثلا د تل نه په دې طرف باندې حمله شروع کړل همدغه قومي جوړښتونه وو، دلته هغه قومي سیستمونه وو چې ولس یې راویښت، ولس یې رابیدار کړ او حتی د حکومت سره په خوا کې ودرېدل او بالاخره د انګریزانو د شکست همدغه لامل شو. نو ډېر تاریخي اوږده تاریخي مخینه لري زموږ جرګې او زموږ مرکې او زموږ د ستونزو د حل په خاطر باندې. اوس هم تاسو باور وکړئ چې د جمهوریت په دور کې تقریبا ډېرې پیکې مثلا چې رامنځته کېدل هغه قومي جوړښتونو قومي مشرانو حل کولې.
ډېر مننه ډاکټر صاحب عبدالهادي حماس د پکتیا لیکوال او مدني فعال. دغه راز په پروګرام کې مو میلمه دی د پکتیا د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي خالق یار احمدزی. ځین اوریدونکو زنګ وهلی دی چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
کشمیر خان زرملوال له خیبر پښتونخوا هریپور نه مې اړیکه نیولې. سلامونه. چې دغه د زرمت ولسوالۍ څخه دې ته ګردیز مې سړک تللی ده، بیا د زرمت ولسوالۍ ته تللی، د زرمت له ولسوالۍ نه داسې د پکتیکا او غزنی دغو طرفو ته تللی ده. مطلب دا ډېر یو ضرور ده، دغه سړک یو ډېر مهم سړک ده. نو د دې په باره کې کوي چېرته مېلمانه ماته د دې پوښتنې جواب راکړي. شاید دې باندې خو کار روان دی انشاءالله. مخکې هغه مخکې اداره کې تر کومه جایه زما ته معلومات منظوري م وشوه، ورته د پیسو کومک شي جوړ شي، خو هغه سره اخوا داخوا شو د چا په اصطلاح. اوس یوه پوښتنه زما دا ده او بله پوښتنه دغه د زرمت په ولسوالۍ کې چې کوم روغتونونه دي مثلا یا ښوونځي دي یا لیسې دي، دغو ته څومره توجه کړې ده او یا به ورته وشي؟
بل اوریدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام.
ملنګ جان د پکتیکا ولایت خیرخوټ ولسوالۍ څخه در سره راځم. سوال هم دا دی، وضعیت نه دا دی چې مخته دا مکتبونه ولو نو نه به پرېښودلو، بس تر اخره چې مکتب ما وایي هغه دا ده. او ست د نجونو د مکتب پروګرام د نړیوالن په لګیا دي، په خلکو باندې قیامت راټیټ کړی ده چې بس دا د اخلاص کې موږ به دوی سره دا وکړو په هب وکړو.
بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو بیا ورسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې خپل نظر څرګند کړي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس سره سوي دی.
موږ دا مشکل لرو دلته په کندهار کې موږ کټ شاپونه بند کړي دي دلته تر 9 بجو پورې بالا مخ پر افه اجازه نشته. موږ ولا کې کرایه جوړوي ولا کې شاګرد یا د استاد
نظر هم سم د پروګرام د موضوع سره اړخ نه لګوي. نور اوریدونکي نسته. خیر دی احمد صاحب، په پیل کې به تاسو تراسو ګڼ اوریدونکو سوالونه درلودل، خدای دې وکړي چې تاسو توانیدلی یاست چې ځان سره یاداش کې مهرباني.
پښتانی کندار دودوه دا په جدي توګه پر سوپری په پانی باندې راکاور کړو کی د برخه کې مدل الله تدبیر کې چې پرې بریالي او تدبیر کې چې پرې د بهرنی کرنسی مخنیول شوی دا دوی مخبر دی. عدلی ارګانونو په برخه کې دا پکتیا کې ټول عدلی ارګانونه محاکم سرنوالي فعال دي او تقریبا ټول هغه قضیه چې په د جرګو مرکو لار حل کېږي هغه ته هم حل کېږي، خو تر دې رکه چې پرې حکومتي اډانه باندې حل کېږي او بیل پاسه بیل کوم د مشکله په دې برخه کې ټول ولسونه هم راضي دي. د دریم پښتانه دی اوریدونکي وا چې هغه د زرمت سړک یادونه کوله. هو کله چې تحول راغی له تحول وروسته د پکتیا ولایت فائدامي ریاست د سړي اردو په همکاري باندې او تو ولیدل چې د پښتون مرکز ګرګیز نه تر زرمت ولسوالۍ پورې دغه سرک د جغل اندازي پروسه په ښه توګه معیاري توګه باندې پای ته ورسوي. زرمت کې ښوونځي فعال دي، البته هغه لرو پرتو سیمو کې ښوونیز مراکز فعال او حتی روان د تر څو پورې چې د خیریه استاد سره توافق او دغه راز معارف وزارت سره هغه ته لنډمهاله ټولګي ایجاد کړي تر څو پرې چې هغه ته لوی ښوونځیو ته زمینه سازي وشي. فرهنګي ټولنې پخوا دلته چې کومې وي فعالیتونه دي چې ملموس نه وو، البته فرهنګي ملګري شته، شاعران، لیکوالان، ادیبان ټول شته، وخت وخت باندې مشاعرې هم ورسره کوو او تر څنګ یې د نختر مشاعره په فارم کې دي. ان شاء الله د لو وړه تر نو سبا پیل شي او دغه مشاعره به په تیر په خلاف په خورا شاندار مراسم او بازارانه توګه باندې ان شاء الله تر سره شي.
بلې احمد زید صاحب، په سید کرم ولسوالۍ کې د ځنګلونو د 500 هکتاره سیمې درغونې خبره سوي وه، په دې برخه کې تاسو معلومات لري چې دا حد څه کوم ځای ته رسیدلی؟
بلې، یوازې سید کرم نه وو بلکې د احمد ابا ولسوالۍ، سید کرم ولسوالۍ دواړه وي چې 500 هکتاره ځنګلونه په احمد ابا کې او همدومره سید کرم ولسوالۍ کې. په خلکو باندې نیالګي توزیع شولو، تقریبا زرګونه نیالګي توزیع شول، دغه برخه لا هم روان ده.
حماس به د دغه سین نیالګیو د پالنې لپاره څه فکر کوي چې کافي حد څه کیږي؟
ولا بالکل، دغه خالکیار صاحب هم چې ویلې دغه لومړی ځل و چې تاسو په ست کرم او په احمد ابا ولسوالۍ په غرونو کې تقریبا دومره کچه باندې د نیالګیو د کینولو مراسم ترسره شو او دا د پکتیا لپاره ډیره سپر پکتیا یو غرنۍ ولایت ده. داسې ولایت دی چې زیاتره د دوی اقتصاد لا په غرونو باندې جوړ ده، مثلا هلته نښتر دي، نورې ونې دي او ځنغوزي دي. دغه اقدام چې مثلا اسلامي امارات کوم کې ستایو، لیکن دا کفایت نه کوي چې همدغه تورته پروژو لپاره باید نور اقدامات وکړي. نور اقدامات وسي هغه د جرمنیانو پروژه چې مثلا په منډیر غره کې وه، یا نور بعض داسې اقتصادي پروژې چې مثلا هغه د پکتیا په اقتصاد کې رول لرو. د همدغه پروژو د پلي کولو لپاره زموږ هیله لرو د سمور د چارواکو نه چې په همدې برخه کې نور هم هڅې وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي خالق رحمتزی څه ژمنه کوي چې تاسو به لومړیتوب کومو چارو ته په پکتیا کې ورکوئ؟
بلې، پکتیا کې لومړیتوب تعلیمي وضعیت، د روغتیايي وضعیت ښه کېدو او څنګه د غنیمت پروژو ته ده. زه یو یادونه دلته وکړم چې پکتیا ښاروالي ریاست توانېدلې چې پکتیا اسناس ګندی رامنځته کړي. هر څه چې قانونه هغه ته جلا ځایونه غوره کړي چې سوپرې چې ښار وضعیت لا ښه شي او تر څنګ یې صحیح وضعیت هم ښه پیاوړی شي. واغه ډاکټران او روغتیاپالان
هغه مثلا ورته ولري او واسطه باندې وی راغلی هغه دغه برخه تراسي نور برخه کې هم کار روان د حکومتي اډانه کې هغه څوک به سره وسره شي چې هغه کار ورته او لیاقت ولري او ترڅنګ په امنیتي وضعیت کې پایمه چې امنیتي برخه دلته پورا پیوړې ده یعنی معنا په هر برخه کې کار روان تر څو پرې چې پکتیا او اونتي جواته خدمت وشي.
ډېر مننه د پروګرام لمیل منو د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ له رئیس مولوي خالق یار احمد زید غرض د پکتیا له لیکوال مدني فعال ډاکټر عبدالهادي حماس څخه چې ولایت په ولایت پروګرام کې را سره برخه واخیستنه مو د پکتیا پر وضعیت خبرې وکړې. لاوردونکو هم مننه چې د پروګرام ته زنګ راووه خپل پښتنې او نظریات را سره شریک کړل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی